السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. دوستانو، د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې ورځو کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي. هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وینن په کابل کې د روسي سفارت مخته پرلت وهي او تر نامعلومه ټیبه دغه پرلت ته دوام ورکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د پولیسو د ځانګړي ځواک وجل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او ټول افغانستان لپاره ویاړ وبله. او اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1 تمدید کړل. د خبرونو تفصیل. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي نن په کابل کې د روسیې سفارت مخته پرلت وهي او تر نامعلومه نیټې باید د دوی پرلت دوام وکړي. د دې حرکت وایان بسم الله وطن دوست جمعې پر ازادي راډیو ته وویل چې دوی له روسیې غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې کړي او له امریکا سره دې د سیالۍ لپاره بل ځای انتخاب کړي.
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، په افغانانو کې مداخله ونه کړي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووایي یا له امریکا سره دلته جګړه وکړي.
د خاغلی وطن دوست په خبره دوی همدارس د داسې یو کمیټې پر جوړولو هوکړه تر رسیدلې دي چې هغه به د طالبانو سیمو ته د سولې د خبرو د هڅولو لپاره سفرونه کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر او د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراضونه کړي او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پولیسو د ځانګړي ځواک وچل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ بولي. عزیز الله کاروان چې په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړي ځواک د 01 قطعې قومندانو د چنګاخ په ومه په کابل کې د وسلوالو په برید کې وچل شو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د پکتیکا په مرکز شرنه کې په دې اړه ویل:
د شهید عزیز الله کاروان تاریخ د میړانې، غیرت، وطن پالنې، د خلکو سره د مینې او د قربانۍ او قهرمانۍ او اتلوالۍ تاریخ دی. دا به یو تلپاتې افتخار د پکتیکا خلکو ته وي او د افغانستان خلکو ته.
عزیز الله کاروان چې څو وارې له ځینو حملو روغ وتلی او د وسلوالو طالبانو پر ضد یې ګڼډ پوځي عملیات رهبري کړي وو. په ولسي جرګه کې د پکتیا یو استازي نادرخان کډوازي د قومندان کاروان وشنه د افغانستان په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې روانې مبارزې ته یو ګزار بللی دی. طالبانو د عزیز الله کاروان د وژلو مسؤلیت منلی دی. د فاریاب لپاره نقیب الله فائق د نوی والی په توګه پرون رسمن معرفي شو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ پرون په فاریاب کې د ښاغلي فائق د معرفي په غونډه کې ویل افغان حکومت به د امن په ټینګښت او پراختیا چارو کې د نوی والی د هڅو ملاتړ وکړي. فاریاب ته نوی والی په داسې وخت کې معرفي کیږي چې د سه شنبه پر ورځ د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان نظام الدین قیصاري نیول کېدل په میمنه کې د مظاهرو او ناکرارۍ سبب شول. نظام الدین قیصاري د ولسی پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی هم چې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. جمهوري ریاستوي قیصاري د خلکو تر شکایتونو وروسته ونیول شو. اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمان د 2019 کال د جنوري تر 1 تمدید کړل. په مسکو هغه بندیزونه په اصل کې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله لګول شوي وو. د دې بندیزونو د تمدید موده پرون په داسې حال کې پای ته رسیدله خو د اروپایي ټولنې رهبرانو تیره جمعه په بروکسل کې د یوې سرمشریزې پر مهال په یو وخلو د دې تمدیزونو بندیزونو له غځولو سره موافقه وکړه. دغه بندیزونه په لومړي ګام کې د روسیې د بانکداري سیستم او د انرژي سکتور په نښه کوي. په ایران او د قفقاز هیوادونو آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودوخې بې سابقه موج د برېښنا د قطع کېدو سربېره خلک ناراحته کړي دي. د جولای خپل نیټه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تودوخې درجه 3.5 او له هغې یو ورځ وړاندې د ارمنستان په مرکز ایروان کې د تودوخې درجه 2.5 سانتیګراد تلوړه شوه. جولای د میاشتې په څلورمه نیټه د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د تودوخې درجه 1.5 سانتیګراد ته رسیدله. دا په داسې حال کې د ایران هم د روانې جولای میاشت کې د تودوخې لوړه درجه یعنې د سانتیګراد په کچه 3.5 تجربه کړله. د تودوخې دغه سطح په ایران کې د برېښنا د کمښت لامل شوه او ایراني چارواکي اړ شول چې په دولتي ادارو کې کاري ساعتونه بدل کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. جان هنسمن ټینګار وکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې واشنگټن سره په اړیکو کې له نورې ترنګلتیا ډډه کوي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر پرون له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر ټرمپ به اول له پوتین سره یو په یو وګوري، بیا به په پراخه غونډه کې برخه واخلي چې د دواړو لوریو مخکخ سلاکاران به هم پکې موجود وي. ښاغلی هنسمن ویل دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده څو دا ورزول شي چې آیا روسیا په دو اړخیزو اړیکو کې پرمختګ ته لیواله ده او کنه. په پام کې ده چې دواړه ولسمشران له نن څخه لس ورځې وروسته یعنې د جولای په 14 نیټه د فنلند په مرکز هلسنګي کې له یو بل سره ویني. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. دوستانو، دا خبرونه تر ډیره آزادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د روانو حالاتو په ځانګړي ډول د سولې د پروسې په اړه پکې راپور راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د سولې او د دولت د وسلوالو مخالفانو او حکومت ترمنځ د جوړ جاړي په اړه د یو لوی پرمختګ شاهدان وي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د پاکستان د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وایي چې د سولې په مسأله کې له پاکستان سره په شو خبرو کې پرمختګ شوی دی. سالی محمد سالی په ریپورت لري.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت ځینې سرچینې په داسې حال کې خوشبینی ښیي چې هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د خپل اعلان کړي اوربند د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. ځینې افغان چارواکي وایي وروستي اوربند وښوده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته هم امکانات برابر سوي دي. د سولې عالي شورا منشي امین الدین مظفری د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به خلک د سولې په برخه کې یو زیری واوري.
د سولې پروسه داسې پروسه ده چې ملي، سیمه ایز او نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. هیله من یو د همدغه ملاتړ په مرسته ډیر ژر ملت او خپلو خلکو ته ځینې زیری ولرو. په دې اړه له مخکې زمینه برابره شوې وه چې اوربند ورته اساسي زمینه برابره کړه. د افغانستان د روانې جګړې په اړه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه لیدلوري بدل شوي دي. د افغان ولس غوښتنه دا ده چې جنگ پای ته ورسیږي او سوله یې ځای ناستی شي.
د افغانستان د سولې پر مسله د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې بحث وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده. د غویې ثور پر 22مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان په یو کانفرنس کې د افغانستان د سولې پر موضوع بحث تک کښېناستل. په عین حال کې ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې په یو نړیوال کانفرنس کې دینی عالمان بیا پر دې موضوع په خپلو کې بحث او خبرې وکړي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼې ریاض ډیلی راپور ورکړی چې دغه غونډه به راتلونکې سه شنبه او چهار شنبه وسی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو به دینی عالمان پکې برخه واخلي. دوی به په کانفرنس کې د بحث پر مهال د ټوریزم ټولې بڼې وغندي او د پخلاینې پر لارو چارو به سلا مشوره وکړي. کله چې د افغانستان د جګړې یا هم سولې مسله یادېږي، افغان چارواکي وخت نا وخت د پاکستان نوم اخلي. ځینې چارواکي اوس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په مورد کې د پاکستان دریځ ډیر بدل شوی دی. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال ازادي راډیو ته وویل
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسرګینو شو پټولې چې مهم رول لري. نو فلهاز از مونږه خبره د پاکستان سره په دې رستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې وخت کې چې لن محالي اور باندې ته څوک له حقیقي معنا ده چې علاقه مندي وګړي محالي کې نشته. او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطقي باید واورېدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه دی باید هغه واورې. از ما امیدواري ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولای شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په داګه درته ورشم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده هغه لیوالتیا په حقیقت باندې بدل شي.
وسلولو طالبانو د سولې دروانو هڅو پاړه په ورستۍ ورځو کې رسمن څنې دی ویلي، خو تر دې مخکې مستقیما د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالی شورا وایي په نظیراتونکو کې به د افغانستان د جوړ جاړي او سولې د پروسې په اړه د لوی پرمختګ شاهدان اوسي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ولوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له پاکستان سره په روانو خبرو کې کافي او زیات پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي نن په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې به دغه پرلت دوام وکړي. د دې حرکت وایان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی له روسیې غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې کړي او لکه امریکا سره د رقابت لپاره بل ځای انتخاب کړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونامه او د امریکا سفارت مخ ته خپلې زونه کړي او په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلانو سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک
روکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
وړاندې په خبرونه کې ازادي رادیو مجله اوریدلې شي، خو تر هغه مخکې له سفیولا ستانګزی ورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په افغانستان څخه خبره کړې دي.
د بکارت د ازموینو پر ضد مبارزه رنگ راوړي. دا خبره د ګاردن برټانوي ورسپانې په یو مقاله کې لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د نوي پالیسۍ لمخې به کلینیکونه او روغتونونه د بکارت د ازموینو اخیستل بند کړي. د ګاردن په خبره دا کار به د نجونو د بندیانېدو او محرومیت مخه ونیسي. په مقاله کې راغلي چې مدني فعالان، مذهبي مشران او مرستندوی سازمانونو دا درک کړي چې د نوي روغتیايي پالیسۍ په اساس د بکارت معاینې کمې شوې دي. ګاردن لیکي که څه هم تیر کال افغان ولسم شر محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې د بکارت د پردی آزموینې به بندوي، خو لا هم ګڼ انجونې په دې آزموینو کې د ناکامېدو په خاطر په زندانونو کې شپې سبا کوي. په مقاله کې د بلخ په زندان کې هغه 200 انجونو ته اشاره شوې چې ویل کېږي ټولې د بکارت د آزموینې په وخت له دې امتحانه ناکامه راوتی وي. په مقاله کې راغلي چې په زندانونو کې 95% هغه انجونې ساتل کېږي چې په اخلاقي جرمونو او یا له واده مخکې په غیر مشروع اړیکو تورنې دي. په افغانستان کې چې خلک دودیز مسایل سخت پالي، د نجونو بکارت د یوې کورنۍ د عزت نه خبلل کیږي. دغه سخت دود چې لا هم یو شمېر کورنۍ پرې ولاړې دي، تل د بشري حقوقو او ښځو د فعالانو توند خبرګون پاروله. د روغتیا نړیوال سازمان هم د بکارت د پردو معاینه غندي او وایي علمي اعتبار نه لري، نه بکارت او نه هم جنسي اړیکې ثابتولای شي. حریت ترکی ورسپانې د شکر الله سروش په اړه مقاله لیکلې ده. سروش تلیریشت کلن افغان دی چې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو د استانبول د تخنیکی پانتون د غوره محصل په توګه انتخاب شوی. سروش چې د غزنی د خپل لوړې زده کړې په ساختماني انجنیری کې پای ته رسولي. شکر الله سروش حریت ورسپانې ته ویلي دی د خپل کورنۍ لمړنۍ کس دی چې پانتون یې لوستی او په دې کار کې تل پلار څولایده. دغه افغان ځوان ویلی په افغانستان کې د خوانې او روزنې کچه ډیره راښکته ده او د تحصیلي بورس په مټ درسونه ویل ډیر ښه ده. دی وایي د همدې لپاره هڅه کړې و چې تحصیلي بورس ترلاسه کړي او درس ووایي. سروش زیاته کړې په خوانځي کې لومړی مقام اخیستی او په کانکور کې یو له هغو کسانو چې تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کړي او په مټ یې د استانبول د تخنیکی پانتون بورس ترلاسه کړ او په ترکیه کې درس ووایي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې زه خپل هم ډېر مخالف یم. رخ شیر خان کی خ شیر خان قصد د مونږ درد دلای ولستای ا دې دې پوره چې د دې ونر دلیارې نه رخ خدمت وشي رغه غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نثر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی. نه
په زر پاڼه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل، له جیبه دې تلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونې کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له هیرو به څه بد وړمه یا بلک شکوه کومه.
او په وریښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واوري.
د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې. کک اوس چیرې دی؟ په څه باندې اخته دی؟ خلک وایي
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي، ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسو ته له یوې لنډې تبصرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بحث وروسته دغه طرز العمل په وفصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي راډیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 13 میلیونو و 100 زرو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه اساسي ډول د دغه ولایت د عیسا خان دښتې په نوي ښار کې جوړیږي چې د خبر راډیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې، تخنیکي دفترونه، لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دي. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و، د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي راډیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي راډیو تلویزیون ریاستونه او امیرتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د راډیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شوه. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذلي سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي
او که چیر دوی پخپل خوخه سندری ووینو مجلس ته چوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وای چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتزلو او بازاري سندرو غوښتنه کوي، چې دا ډول سندري لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو ګانې نه لري، د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماسټر چینیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي یو او داسې خلک هم خلک رجک شوي دي، کلي ملت خلک موږ ته ویل چې دا غزل ووایه او که نه وایي نو سوز دې بند کړه، بیا یې موږ نه کوو، پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والا دی موږ سره غوړو آینده کې چې ښه غزل انتخاب کړو، ښه شعرونه ووایو، نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي، ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي، ځکه ولس ته د داسې روحیې ورکول اړین دي چې هغوی یووالي، وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو، دولته کسه موږ ته سپیکرې ولګوو په کلي کومو کې ورجن ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانا او سپین ګیرای مریض هر څه کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چې هغه نه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیونونه ریاستونه نیوکي وکړي.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز سټوډیوګانو، د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر، د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره بسواد دي، د موږ اکثره ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواد شي چې د خشر او د بادشر توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده، په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي، لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي، موږ خپله پیسې چو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظمې اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع د هغې ته به د ستونزې رسوو. همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید ثبت شي، موږ سره څوک راځي چې زه هنرمند یم، هغه داسې څه وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو، او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیه، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقۍ د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادیږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوالو څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغسې ترسیم کړی څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو. مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مشترکه او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د اثارو څېړنه او کتنه و، څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما دا څنګه لکه د نور محمد ترکی آثار چې لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر، یا کله نه کله خو دام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې
هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکه دی. هغوی یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژن، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازمه وبلله چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپلو خبرو کې مو ویلي چې یو شمېر خلک د دې لیکونو یا د دې لیکوالۍ ډېر نو خبر یو اړتیا دا وه. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت ده چې یو څوک داسې باید وي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخی سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړی د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت کیسه دې ته راغله چې که یې د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه. پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار مه کوه نور محمد ترکی په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښه، وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم، او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک لري.
سلام صاحب، تاسو د اروخاد ترکی په آثارو کتنه وکړه، ومسپړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په آثارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز وو؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې، په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې وو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نورې سنگسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي، د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له د وړاندې لیکلي او له وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار له مخکې کړی دی.
سړی داسې احساسي لکه یو د د پاسار کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړی، دی بلاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بېعدالتي یو ښکاریم. یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه ترخه، بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کیږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په غالت کې اوسو، لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناولې زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي. عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه څه، یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی. نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کې
او سنگساری.
او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دانه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلي شو تقلیدي کیسې مکتوب اوسو. د ترکی یو خوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسو خو د ارواښاد ترکی ناولونه ولوستل، لنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکی و، د یوې داسې کورنۍ غړی و، او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته وه، په سیاسي لحاظ هم و په ټولنیز لحاظ. ایا د په لیک کې دغه موقف څرګندېږي کنه؟ دا یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې.
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي. زه چې اوسم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د ترکی سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی ویلي دي، هماغه بیا عدالتي د تکراری. نو د ټول فوکس یې، لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بیا عدالتیو په اړه خبره ده. او بیخی گرنی موضوعات تی ران غرل دی، لکه پناول که گرنو برخه برخه کی گرنو کنجنو تا سروخ کار کرده دی. یو آغا اصلی کرکتر و اصلی کسا خوبا و پخ بل خواب روانو، مگر پرخ کی دیر نور شیان چی دیگری.
تاسی مخی دا ترکی دا ناول و یا هم دا لیک یو زنگرن داو کرده چی د سل کاله وروستم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوسم د تکراری یو موږ ګورو، په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی، آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی؟
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کیږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو. ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نوره به هم هغه کیسه همالته په کلي کې پاتې. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه همغسې دغه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنم ګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او را سره په کډر خسته راغله بالکل
استاد که داسې نظر واچو زمونږ د پښتو محلي موسیقي چې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس دغه نوي نوي ځوانان چې د موسیقۍ ته راوتي دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقۍ سره ګډوي چې زمونږ هغه د اصلي موسیقۍ رنګ یې پیکه کړی دی. څنګه کېدای شي چې مونږ خپل اصیله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه پخوانۍ موسیقي چې کومې وه په هغې کې یو خوند یو لذت یو مزه وه پکې، نو که غزل هم ډېر یو معنادار شعر به جوړ کړي یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ویل لکه دا زموږ زیبا وطن ګوره څومره وخته به استاد ولمیر ویلی دی اوسه پورې چلیږي خلک یې خوښوي. دا اوسنۍ موسیقي خو که به نن شعر ویلی یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده، نو ګډا چا موسیقي کې راوسته ده؟ دا خو بس پوش رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وي او استاد ستاسې څوک؟
زما خو تقریبا 15-20 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده. نه هنر ته همغې زراویستې وم، استاد جګرپاره نومېده، ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و. نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې ذکرمه که نه، نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله. نو هغه د بریالي سمدي ماما دی، هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري. سیداګل مینا او بند بشیر ننګرهاری زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاده نه کړې ده نو او ډېر استاد سړی دی. نو هغې ته ما شکره کېښوستله. بیا الله دې ژوندی لري، ژوندی ده اوس هم، هغه موسیقي خو یې بس کړې ده.
خپله شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د هارمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړولې وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی، استادي ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 یعنې شلو پورو شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کومه آله ور زده کوئ تاسو؟
هارمونیم، بعضې شعر و شاعري، بعضې طرزونه ورته ښیم. زما خپله شقه هارمونی ده، هارمونی ورته زده کوم.
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټیټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي؟
بله صاحب، بلې بلې، هغه طریقه مونږ ته راځي. مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده لږه نه شه، تقریبا 15 کاله پورې ما پخپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي. مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه زده کولی شو.
استاد، که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ، مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
جانان خپل وطن ته راشه سهارې، خلق دیر دی پی آباد دی خپل کورونا سهار، جانا نمڑے کجوندے سهار، دے کوڅو کې غلوینو سهار دے وا وړلې نو سهار دے شمع لګي ګونه پانه رجوینو
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشې سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټې جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه د تیلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکټرانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. پخپل تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی، خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نشم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خود موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والی یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې رابیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالی دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. ناری یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعرې زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې دریږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نه شي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحا او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزي په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوشخطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټې خزانې پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره وه، خو په خواشینۍ سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټې خزانې مولف رانقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت ځینې ښکاري. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یوه مخصوصه ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده. اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده. د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تېرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سوکه کړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، هو پوهانو ځان ایرې کړ، هو پوهانو ځان ایرې کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لویی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینا د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینا په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
دمانی پلوی تالار کې دوه میرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو لاس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه میرمن روخانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې ځیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نښې ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مورشه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلي اوس د کک میړانه ګوري د مور مخ کې ولولو پسې اخیستي زړه یې رپي د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې یې ځان زندانی کړی په کوم لرې غره کې اوسېدلې یوازې زړه یې تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شاه میرمنې د کک مورې د ساکانو شاه میرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبزو موږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراه ښایسته ده لکه ناوې په هیری کې هم بکوا کې شنه باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس د ټولو ژوند تړلی په هیرمند دی اوس پاچا د اشکانیانو راوتلی لوی لښکر یې د پیلانو خوځولی را روان دی چې ړنګ بند د ساکستان کړي د هیرمند بهیر په خپلې خوا ور مات کړي د پارس تند زموږ په وینو کړي خړوبه د ساکانو وټه بره سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی دری دلی د پارسیانو له لښکره مډار نشته خود سلو زنځیری پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنگ نه دی پیل افغان بویا جګړې ته د پیلانو پهلوان دریږي مخ ته د دیوانو چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویا تندي ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم زه زرینه ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا لوینې زه واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند د غورزنګونو یم په خپله پهلوان پسې راغلی پیل افغان د ساکستان پسې راغلی ته چې ستره شاه میرمن زموږ د ټبر یې د هیرمند د غورزنګونو سکه مور یې هیرمند ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسي زموږ ښاغلی د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلي تورې سترګې خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي مور د زوی غم ته ځوریږي او ژړیږي زرینه د شاه میرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ بازو.
دا زموږ زیبا وطن، دا هغه ترانه ده چې د اروښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغې ترانې ته تم شوی.
دا زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیر زړه او پخوانی سندره خود غ جادوئی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو خونی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې د ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواښاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینه سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل، د استاد ولمیر په دغې سندرې محفل رنګین شو. دغې سندرې نه یوازې دا چې افغانان یې د احساس او برم په ټال وزنګول، بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل. لوراین چې د سویډن هیواد وتلې سندرغاړې ده، د پښتو ژبې دا مشهور سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنې جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنۍ سندرغاړې لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغې سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا، ملکې، لوړپوړو چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجه یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.
زما 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 حق
نیوان ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من حیث رئی دا دالشا چه دغا اینجن دی دغا کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
سلام.